ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان بشیر واخف ټکنیکی ملګری روهلا زدران نه کې له سلامونه ومني د عوامي نشلګون د مشر سنجار ولی خان سرګندونی د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی سیمې زونه ریوال مطالب مدر هم روري د خبرونه پروشته نیمه کې با په تکراری توګه د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوم خو هر سمخ کې خبرونه د بشیر واخله
تمدا چنن د پاکستان او امریکای بهرنو چارو وزیران په دوړخیزو چارو خبر ورکړي په پاکستان کې د ایران سفیر ویلي چې غواړي د دوړ هیوادونو ترمنځ تجارت زیات شي د افغانستان په هلمند ولایت کې 200 خزینه استادان ګمارل کیږي د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکایي سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کړي د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړه په واشنگټن کې پر امنیتی چارو خبرې وکړي په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر سندیار ولی خان پرون په پېښور کې په یو خبري غونډه کې وویل چې حکومت د بهرنی پالیسي سمکي او په نړۍ کې د یو ذمہوار ملک په حیث کار وکړي هغه د ګاونډیانو سره په خو اړیکو ټینګار وکړ ګاونډي هیوادونه افغانستان او هند تور پور کوي چې پاکستان د ترګرې په ضد جګړه کې په اخلاص کار نه کوي خو اسلام آباد دا تور ردی وای د وسوالو په ضد جنگ کې ډیره قرباني ورکړې ده د بکخیلو قوم پرون په بنو کې و مظاهره کړې چې حکومت د بنو ایرپورټ یا هوایی میدان د پراخولو وعده پوره کړي خو د دوی د ځمکې پیسې دي ورکړي په دوی کې حاجی شیر ولی خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د دوی قوم حکومت ته 14 کنال ځمکه ورکړې خو حکومت ورسره د مراتو کړې وعده نه دي پوره کړې
میژه دغه مزکه کې مات نه دا وخسته میژ په دغه شرط ورکړی وای چې میژه د چې په دغه ایرپورټ کې سمو راحت وی کا کلاس 4 وی او کا تعلیم په امن وی اني کاري او ټوله کوم بکه خلته ملاویږي خو میژ ته آشا یې هنسه ملاو بلې میژ سره د کمیشن وعده کړی وای ا کمیشن هم میژ ته نه سملا
د بنو هوایي میدان له 1990 کال راهیسې بند دی خو پخوانی وزیر اعظم نو شریف د خپل تیر کا حکومت په محل اعلان کړو چې دغه هوایي میدان به پراخیږي په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوست وایي د دوړ هیوادونو تجارت په تیرو څلورو کلونو کې له 46 ارب ډالرو څخه 130 ارب ډالرو ته رسیدلی دی هغه پرون په کوټه کې د بلوچستان سوداګرو یوې میلمستیا په مهال خبرلان ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د سوداګرۍ زیاتول غواړي په دې موقع نوموړي ته تجارانو وویل چې د پاکستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ پراخېدو ته په مخ کې پراته خنډونه باید لرې کړل شي د سعودي عرب یو پلاوی د خپل دورې په دوهم ورځ هم د پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو مسایلو خبرې کوي د سعودي عرب د صنعت وزیر په مشرۍ دغه پلاوی پرون په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته تللی پرون د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل د سعودي عرب وفد سره د داسو او د امیر ډیمونو ترڅنګ په گوادر کې د تیلو صفا کولو په کار کې په پانګونې خبرې کوي د بشري حقوقو بیلابیلو ادارو کارکونکو مشال ریډیو سره په خبرو کې د خبر پښتونخوا له حکومت غوښتي چې د سند صوبې په شان دي د ودونو لپاره د جنکو عمر لږ تر لږه 18 کاله وټاکل شي د ښځو حقوقو لپاره کارکونکو ادارې وایي د عورت فاونډیشن وی مشر غړي سایمی منیر مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې دا ځل د تحریک انصاف حکومت دا مسله له پامه نه غورځي
دا کچي حکومت په لوم سره اراده نشته ولی چې پیر زلم چې دغه حکومت او نوم بچ دي تر خبرې کولې نو ان افیشلی به دې مونږ ته وایي چې کورنۍ وال تا کول قانون چلے دې که خو مونږ تاسو سره مارس تکو خو وي په دې به خبر نه کوي
د تحریک انصاف حکومت د تیرې دورې په محل دغه قانوني مسوده اسمبلی ته وړاندې کړې و چې منظور نه شو خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش پرون مشال ریډیو ته وویل دا ځل به د دې قانون د جوړولو ډیره هڅه وکړي د ډیر اسمل خان ټاونشپ اوسیدونکو پرون دی وی مظاهره په ترڅ کې له حکومت د بنیادی سہولتونو غوښتنه وکړه په دوی کې یو بیت الله برکی مشال ریډیو ته د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې حکومت دی د بوبینه درغلیو په اړه تحقیقات وکړي تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو په خبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت تر دې مخکې ویلو د درغلیو څېړلو لپاره پخوا جوړه کړې کمیټه ځکه ختمي چې دا کار به اوس د نیب یا احتساب اداره پر مخ بیایي خبرونه له مشال ریډیو وري د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه خونکو یا استادانو ګمارن لپاره په سلګونو میرمنو امتحان ورکړه. د هلمند د تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفری نن مشال رډیو ته وویل چې 200 استادان د ټولو ښوونځیو یا سکولونو ستونزه نشي پوره کولی، خو کوشش یې دا دی چې قرار قرار دا تشه پوره شي. حکومت غواړي 650 نارینه استادان هم په دندو وګماري. په هلمند کې په 14 ولسوالیو کې خوښ 450 ښوونځي یا سکولونه دي چې د چارواکو په نا 130 د طالبانو د جګړې له کبله تړلې پاتې دي. د انډونیشیا چارواکو نن مطبوعاتو ته ویلي چې زلزلې او سونامي ځپلې سولاویسي ټاپو کې له یوې راغورځېدلې کلیسا څخه د ګڼو زده کوونکو مړي راویستلې دي. د چارواکو په خبره دې سره د سپتمبر 10 په زلزله او سره طوفان کې د وژل شوو کسانو شمېر 844 ته رسېدلی. د ژغورنې ډلې د نورو ویجاړو شوو ودانیو لاندې د ممکنه بندو پاتو خلکو راویستلو کوښښ کوي. د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویدودو خبرلان ته نن وویل چې اغېزمنو سیمو ته د خوراکي موادو په رسولو بوخت دي. هغه پرون لړ نړیوالې ټولنې څخه په دې کار کې د مرستې غوښتنه کړې وه. د روس پارلمان د دفاع کمیټې مشر ویلي په تیرو دریو کلونو کې د شام په جګړه کې 112 روسي پوځي کارکوونکي وژل شوي. د روس خبري ایجنسونو تیره ورځ همداراز د ویکتر بونداروف لخلي ولیکل چې په دې جنگ کې د روس 8 الوتکې 15 هلیکاپټر او 2 پوځي ګاډي هم له منځه تللې دي. د بونداروف په وینا په شام کې د بشار الاسد رژیم په ملاتړ د روس دا قربانی په 1980 کلونو کې په افغانستان کې روسي پوځیانو او په اوس وخت کې امریکایي ځواکونو ته د اوختي زیان څخه ډیره کمه ده. د بشار الاسد رژیم سره د روس د رسمي مرستې تر څنګ په شام کې ډیر روسان داسې هم دي چې هلته حکومت نه دي لیږلی، خو دوی د اسد په ملاتړ جنګیږي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یې اورو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 126 روپۍ 90 پیسې اغستل کیږي او په 120 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 115 روپۍ او په 115 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 146 روپۍ 50 پیسې او په 146 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 43 روپۍ 50 پیسې او په 43 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 33 روپۍ 80 پیسې او په 33 روپۍ 90 پیسی. او 340 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 320 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 80 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پېښور، بنو او ژوب کې په یونیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوئټه کې باسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 21، بنو کې 35 او 22، کوئټه کې 20 او 9، او ژوب کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 12 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږه همکار بشیر غاخو د موسم حالو د کنټرول به مهم اوریدي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د عوامي نېشنل ګوند اسفندیار ولی خان په حکومت غږ کړی دی چې خپلو ګاونډیانو سره دې تعلقات ښه کړي.
افغانستان سره به تعلق خراب دی، هندوستان سره خو خیر خود خراب دی، ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلی کې سلور گاونډان دي ګیر چاپیر او درو سره دی حل خراب دی، په کلی کې وستا جون سنگه تی دی.
داسې اوازې پورته کیږي چې حکومت غواړي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په منصوبه کې څه بدلون راولي، خو یو کارپوه وایي دا بدلون څه دی.
اوس پورې نه ښکار کړی چې دوی په څه طریقه ریوایز کوي، کوم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدې مند نه ده.
د پېښور د لرغونی حیثیت د بیا بحالۍ لپاره حکومت ادارې جوړوي، د دې وجه صدا ډاکټر صمد وایي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به درته د ځوانانو غږ خبرونه وړاندې کوو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashal.com باندې ملستلې او اوریدلې شي. دغلته ویډیوګانې کتای شي، خسته خسته انځورونه او د نړۍ او د سیمې د حالاتونو خبرې دی شي. ورجو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورجو. په پیښور کې تیره ورځ د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي مشرانو د یوې غونډې وروسته په باچا خان مرکز کې ملت پال سیاستوال اسفندیار ولی خان په خبري غونډه کې وویل چې باید پاکستان یوازې د چین سره نه بلکې د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات ولري. نوموړي د تحریک انصاف د مرکزي حکومت لخوا د بجلی او ګیس د نرخونو په زیاتوالي هم نیوکې کړې دي. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په دې راپور کې.
ملت پالا سیاستوال اسپندیار ولی خان ویلی دی چې پاکستان دی د ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه اړیکې ولري. له مشال ریډیو سره په خبرو کې اسپندیار ولی خان وویل پاکستان یوازې د ګاونډي هیواد چین سره ښه تعلقات لري.
یو چین سره خو د یار نور خدای یو پکانو دی. افغانستان سره د تعلق خراب دی، هندوستان سره خو خیر خود خراب دی، ایران سره هم خراب دی. ته چې په خپل کلي کې سلور ګاونډان دي ګیر چاپیر او درو سره د حل خرابي په کلي کې وستا جون څنګه تیری چې هندوستان سره خبره راشي نو پاکستان وایي چې زه به د برابرۍ پر دنیا خبره کوم، امریکې سره وایي زه به د برابرۍ په بنیاد خبره کوم چې د افغانستان مسئله شي. افغانستان ورته د برابرۍ په بنیاد دلته غاړه نه ایږدي، نو خو نیت کې فتور دی کنه.
اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې که حکومت د اطلسم بدلون په ضد بل کوم بدلون راوستلو او صوبایي خودمختاری ته زیان ورسول شو نو عوامي نېشنل ګوند به د دې په ضد راپاسي.
اطلسم ترمیم کې مالی اختیار چې دغه صوبو ته ملو شوی دی په دغه باندې خلکو ته اعتراض دی. مالی اختیار چې دی هغه څوکیداران ځان لغواړي.
اسپندیار ولی خان د بجلی او ګیس په نرخونو کې د زیاتوالي په لړ کې هم په مرکزي حکومت نیوکه وکړه او وی ویل
بجلی او ګیس دا ډول داسې شو نه دي چې د دې قیمت اوچت کړه نو د هر شي قیمت ورسره اوچت کیږي. دا د دې ملک په غریبانو باندې ظلم دی.
په مرکز کې د تحریک انصاف حکومت وایي د هیواد د اقتصادي او مالی ستونزو د حل کولو لپاره ځینې نرخونه او ټیکسونه زیاتوي. خود عوامي نېشنل ګوند په شمول ځینې نور ګوندونه وایي حکومت دی په غریب ولس د ګرانۍ د بوج اچولو څخه ډډه وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، ټاکل شوې ده پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نن د نهه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له خارجه وزیر مایک پامپیو سره وګوري. په دې اړه باندې زمونږ همکار هارون باچا د رحیم الله یوسفزی د چارو پوه سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د ملاقات ایجنډا به څه وي. نو هغه وایي
دواړه هیوادونه په دې پوهېږي چې که خبرې نه کوي او لیک نور هم خرابېږي نو هغه د مسلې حل نه دی. حتی چې مونږ ته پته ده چې دومره امید به نه وي چې په دې کې به ډېر خوالي راشي، خو دا ده چې امریکې خو هم دغه ټولو نه غټه غوښتنه ده چې پاکستان د افغان طالبان یا مذاکراتو میز ته راولي، خپل هلې ځلې وکړي، یا کوم خلک انکار کوي د هغې خلاف پاکستان کې اقدام وکړي. پاکستان دین انکار کړی دی، دا ټول نه لوی اختلاف دی. پاکستان وایي چې نه دوی سره که خبرې کوو غواړي نو بیا دې خلاف اقدام نه دی پکار. پاکستان دا هم وایي دعوه کوي چې طالبان چې مخکې پاکستان کې وو هغه اوس نشته. زه فکر کوم چې د امریکې، د افغانستان او د پاکستان او جنوبي اسیا باندې کومه نوې پالیسي داسې څه کامیابه نه ښکاري. زه فکر کوم چې د ټرمپ انتظامیه به هم سوچ کوي چې څه کول پکار دي چې پالیسي چې کوم دی مؤثره شي او د امریکې مقاصد هم پوره شي. خو دې کې د پاکستان سره څه رول خوشته او د پاکستان چې کوم اعتراضونه دي یا تحفظات دي چې افغانستان کې کوم د پاکستانی ور پکې دي، هغې هلته نه د افغانستان خبره د پاکستان سره په استعمالي یا د هندوستان چې کوم زیات اثر دی په افغانستان کې، نو دوی دا خبرې کوي. نو دغه بنیادي خبرې دي.
ریم الله صاحب، بل دا د پاکستان د مالی مشکلاتو مسله چې داسې رپورټونه هم راغلي دي چې خارجه وزیر قریشی به د امریکا په دې سفر کې هڅه وکړي چې امریکا لږ تر لږه کانې کې چې د آی ایم ایف دغه غواړي مرسته غواړي چې د هغې په لار کې خنډ نه شي، یا دغه د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې چې پاکستان شامل شوی دی غواړي چې په تور لیست کې شامل نه شي. نو دوی به خبرې وکړي په دغه موضوعاتو باندې، په دغه مسلو.
دا ممکن دی ځکه چې امریکای چې کوم نظر دی هغه په ځمن پاکستان کې تشویش دی او دی به غواړي چې د امریکای تسلی وکړي. ځکه یو بل اړخ دا دی د دې مسلې چې د چین او د امریکای تجارتي اړیکې ډېرې خراب شوې دي. هغه به اثر نورو هېوادونو باندې او پاکستان باندې هم غورځېږي. نو دا خبرې خوبه کېږي ما په خیال باندې پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې دغه فاینانشل ټاسک فورس چې کوم دی FATF چې کوم دی دا کوم خبرې په ګوته کړي دي پاکستان هغه باندې کار وکړي. پاکستان دغه ترګیرې لپاره چې کوم د پیسې استعمالېږي دغه مخنیوي وکړي. دا نوی حکومت هم دا خبره کوي چې دا خو پاکستان ته پخپل هم دا پکار دي. نو څه کارونه به پاکستان کوي څه به امریکا کوي دا خبرې به جاری ساتي. نو هغه امید باندې دنیا قائمه ده. خدا دې چې د اختلافات ډېر بنیادي دي او د هغې دلته زره حل کول ماته ممکن نه ښکاري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدم کو تاسو مشال لیډیو ته وګی. د پاکستان لپاره د ایران سفیر مهدی هنر دوست ویلی هیواد د نړیوالو د سیسو په مقابل کې خپل خپلواکي پر ځای ساتلی ده. نو موړي چې بیګای په کوټه کې د بلوچستان د تجارانو د اتحادیې لخوا په جوړ شوی یوې میلمستیا کې خبرې کولې. بیا تکړه چې ایران غواړي له پاکستان سره خپلو تجارتي اړیکو ته وده ورکړي. په دې اړه ایوب ترین تفصیل لالیږلی.
په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنر دوست په درناوي کې تیر ماښام د بلوچستان د تجارت له لوري په کوټ کې وه میلمستیا ورکول شوه. پر دې مهال په خپله وینا کې ایرانی سفیر مهدی هنر دوست وویل ایران همیش د ګاونډي هیوادو سره د ښه اړیکو ساتلو هڅه کړې ده او څلور کال وړاندې د ایران او پاکستان ترمنځ تجارت یوازې 46 ارب ډالر وو، کوم چې اوس 130 ارب ډالر ته رسیدلی دی. ایرانی سفیر زیاته کړې چې د پاکستان د نوي ټاکل شوي حکومت سره د تجارت ترڅنګ پر بیلابیلو موضوعاتو باندې خبرې روانې دي، ځکه چې ایران د پاکستان سره د مځک ترڅنګ د سمندر او فضايي تجارت ته هم د ودې ورکولو په هڅه کې دي. ښاغلی مهدی د بلوچستان د تجارت او د ایران سره د تجارت په اړه وویل چې دوی به څه وکړي چې په ایران کې د بلوچستان د تجارت لپاره اسانتیاوي نوري هم زیات کړي. پر دې مهال په خپل وینا کې د بلوچستان د تجارت د اتحادیې مرستیال مشر ایوب خلجي وویل چې د بلوچستان او ایران ترمنځ په تجارت کې اوس هم ډېر خنډونه شته چې لري کولې د دواړو هیوادو په ګټه دي. د بلوچستان تجارت غواړي چې د چین په ډول د ایران سره هم د یو ښه ګاونډي په توګه خپل تجارت ته وده ورکړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سفیر د بلوچستان د درو ورځو پر دوره کوټ ته راغلی دی او نن به د بلوچستان د اعلی وزیر ترڅنګ د نورو سیاسي چارواکو سره هم ویني.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15155.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو ستاسو پام یوې بلې موضوع ته راګرځوم او دا موضوع دا د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه باندې. تاسو ته معلومه ده چې پاکستان د چین سره په اقتصادي پروژې سره لبیا سر دوباره غور کول غواړي. دوی وایي د یادې پروژې زیاته ګټه تر دوی ډېره چین ته رسیږي، نو ځکه د یادې پروژې ټول قراردادونه له نوي سره ارزول غواړي. د مشال همکار نجیب عامر د اقتصادي چارو له کارپوهانو د پاکستان په سینټ کې د سی پی ایک کمیټې له غړو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
رویټرز اژانس لیکي د پاکستان د پلان پرمختګ او اصلاحات وفاقي وزیر خسرو بختیار رسنوي ته ویلي د چین سره دوی اقتصادي پروژې ته کتنه کوي او داسې ماډل مخې ته راوړل غواړي چې تر مخې د پاکستان حکومت د هیڅ قسمه تاوان د خطر سره مخ نشي. د چین او پاکستان ترمنځ پر اقتصادي پروژې سی پیک د عمران خان د حکومت دوران تنقیدونو سر راپورته کړی دی. د تحریک انصاف مشر عمران خان د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال له خلکو سره ژمنې کړې وې چې ملک به د بهرنیو پورونو نه خلاصوي. تر دې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو سلاکار عبدالرزاق داود هم ویلي ول چې پخوانی حکومت د سی پیک پروژې لپاره بشپړه تیاری نه وکړي او داسې تړونونه لاسلیک کړي چې له پاکستانه چین ته زیات ګټور دي. خو د پاکستان په سینټ کې د سی پیک کمیټې غړی سردار یعقوب ناصر چې د مسلم لیگ نون سره تړاو لري وای اوسنی حکومت لا په کار دی چې د ملک مفاداتو ته په کتنې سره دا ډول پروژې پر مخ یوسي.
هر مسله باندې غور کوو، د ملک مفاد ته په کار دی سره وګوري، مګر دوی په خپل لګیا دي چاته خپل منغه اوس پورې نه ښکار کړی چې دوی په څه طریقه ریوایز کوي. کم ځای دوی ته داسې معلومیږي چې هغه فائدہ مند نه ده،
سردار یعقوب ناصر وایي د اوسنی حکومت دا خبره هم مناسبه نه ده چې د سی پیک پروژه ټوله د چین په ګټه ده.
هغه وخت چې موږ ته حکومت په لاس راغلی، چا په موږ سره دونی اعتبار نه کاوه چې دونی موږ ته یو ایډ راکړي، لا یو قرض راکړي، لا بل راکړي، مګر چین چونکې دوست ملک دا د تمام فائدہ ای ضرور فائدہ، مګر پاکستان ته پدې کې ډېر لو فائدہ وسو. ګور چین څخه فائدہ نه واخلي نو ولې به دونی پیسې بندي او دونی دا صرف 45 ارب نه دي، لدې علاوه هم ډېر پدې کې نور دي دا توپ کړی دا او ډېر پیسې پاکستان ته ورکړي.
د پاکستان د اقتصادي چارو کارپو او د اسلام آباد په اسلامي نړیوال پوهنتون کې د اقتصادیاتو د ډیپارټمنټ استاد ډاکټر میراج الحق مشال لډیو تویل پر سی پیک پروژې اوس تنقیدونه کول یا نظر سانی کول به خای ممکن نه وي.
ګراوند باندې پروجیکټ شروع شوی، هغه وس روان دی کمپلیشن طرف ته، خو دا چې ریویزټ کول او پاره کې بدلون راوستل، زما خپل خیال دار دی چې دا به کو پاکستان پرس کدا واړی نو چاینا ته د خبرې اکسپټیبل نه.
د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جنګ رويټرز اجنس ته ویلي دوی به په سی پیک پروژې د پاکستان د اندېښنو د ختمولو هڅه کوي. نو موړي ویلي بیجینګ به یوازې هغه پروژې پر مخ وړي چې پاکستان یې غوښتنه کوي. د چین حکومت د سی پیک پروژې د بنیادی ډانچې جوړولو لپاره د 60 بلیون ډالرو د پانګې چونې ژمنه کړې ده. د پاکستان درې حکومتي چارواکو رويټرز اجنس ته ویلي بیجینګ به یوازې پر هغه پروژو بیا کتنې تزرخه کړي چې لا تر اوسه شروع شوي نه دي. ل یو میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا،
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکي وایي چې خیبر پختونخوا کې د کمومرۍ د ودونو مخنیوي په اړه صوبایي سملای کې ناس سیاستوال سنجیده ندي. د کمومرۍ د ودونو مخنیوي په اړه سین صوبی کال 2014 کې د بل د لارې د واده عمر د جنې او حلق لپاره کم از کم 18 کال ټاکلی وو. په دې اړه باندې زموږ همکار رابع اکرم خان دا راپور لیکلی.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې دبليو وینس مشر کمن نسیم اویل چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خیر خیګړې څنګ یونیسف د معلومات تر مخه پاکستان کې 21% ودونه په کمومرې کې کیږي. دی وایي چې په خیبر پختونخوا کې د کمومرې د ودونو شر زیاته ده او د پخوانی قانون تر لاندې د مخنیوي لپاره سزاګانې هم ناکافي دي.
2016 هیلث اند ډیموګرافیک سروې ریپورت اوس سرغله د نوې مطابق په خیبر پختونخوا کې 15% د جنکې چې هغه د اتلس کالونو کې دونه پهلې مېندې جوړې شي. د دې نه دا ثابت کیږي چې په خیبر پختونخوا کې د نورو صوبو په نسبت د وړوکوالي ودونو ریشو چې کومه ده هغه زیاته ده. چې کوم قانون لاګو دی هغه په 1929 کې جوړ شوی او کې دغه 0 روپۍ جرمانه او 1 میاشت کې.
کمر نسیم دا وکوي چې تیرونه په یو کانفرنس کې عالمانو په لیکلې بڼه قرارداد کې ویلي چې عالمان د کمومرې د ودونو مخنیوي کې خړ نه دي، بلکې د حکومت اراده نشته. په خبر کې د اورت فاونډیشن یو چارواکي سایما منیر وایي چې د ښځو ماشومانو جنکو په حق کې جوړ شوی د قوانینو مسوده د سیاستوالو لخوا په اسانه نه منزوري کی. د دې په وینا چې سین صوبې په شان نورې صوبې هم دا قانون منزوره ولې شي،
دا کې یو حکومت په لوم سره اراده نشته. ولې چې تیر ظلم چې دغه حکومت نو موږ جدي تر خبرې کولې نو ان افیشلی به دې موږ ته وایي چې کورنې وال تا کول قانون چې دې که خو موږ تاسو سره مارس تکو خو وې په دې به خبر نه کوي. او دا غیر اسلامي څنګه نه پدې خو موږ نه پوهیږو، خو زه پدې هم نه پوهیږم چې سین کې آیا بیل اسلام دې الته کو تاسو ګورې د ورکوالي عمر چې دې هغه اتلس کال ټاکلی شوی
په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت کې هم د ماشومانو د تحفظ او د خیر ښېګڼې سرکاري کمیشن د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده صوبایي اسمبلی ته وړاندې کړې وه. خو د واده لپاره د جنکو عمر 18 کاله په ټاکلو اتفاق نه و شوی. د ماشومانو د تحفظ او خیر ښېګڼې د سرکاري کمیشن مشر اجاز احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان تحریک انصاف تیر حکومت ورسره په دې بل متفق و، خو ځینې سیاسي ګوندونو د واده لپاره د جنکو عمر 18 کاله ټاکلو په اړه اختلاف لرلو. د ده په وینا چې دې ځل به هم د کم عمرې د ودونو مخنیوي بل مسوده په اسمبلی کې نه سیاسي ګوندونو ته لیږي، ولې چې د کم عمرې د ودونو له وجې په خاص توګه ماشومان جنکې متاثرېږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی خصوصي مرستیال کامران بنگش وای چې د ځنډ کار په دې معاملې به حکومت کار کوي. د غیر سرکاري ادارې بلو وینس یو سیړن تر مخه چې د کم عمر جنکو د ودونو یو غټه بچه غریبي ده او بیا د کورنو لخوا جنکې بوج هم ګڼل کیږي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ له دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼې اوریدلای.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اویدونکو د دې خبرونې بل راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د پیښور د تاریخي حیثیت، خصمانی او ښکلا لپاره به 2 ځانګړي ادارې جوړوي. په دې اړه د 13 جمعې په ورځ په یو اعلی سطحي غونډه کې هغه قانوني مسودې ته حتمي شکل ورکړل شو چې د دې ادارو د بنیادي خودو لپاره ضروري دی. په قانوني مسوده کې د دې ادارو نمونه پیښور سیټي وال اتارټي او هیریټیج کنزرویشن بورډ ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د یوې وړې دمینه پس. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د پیښور د لرغونی تشخص او د دې خار د تاریخي حیثیت خوندي کولو په مخه د پیښور سیټي وال اتارټي او کنزرویشن بورډ په نامه د 2 ادارو جوړولو لپاره قانوني مسوده اړوندو ادارو ته استولې شوې. تیر ماښام مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو د محکمې ډایرکټر ډاکټر صمد وویل چې د دې ادارو د جوړولو ضرورت ځکه پیښ شو چې دا مهال د پیښور لرغونی حیثیت ته سخته خطره ورپیخه ده.
خبر خار چې دا یو دیوار ده چې څارو طرف ته ورته او ځین ټایم کې یو شپانه ګیرینو دې کې بنه تقریبا 1800 داسې زاړه آثار قدیمه بلډینګ دي. هغه ورځ پر خرابېږي یا ماتېږي. دیوار چې کوم آثار دي د ښار هغه د تیزي سره ختمېږي. لوکل اډمنسټریشن څخه او نور ته پکې بلا ایشو دي. د مینټیننس، د پریزرویشن، کنزرویشن موږ د هیریټیج ټیم نوم باندې پراجیکټ جوړ کړو. ګورګټر نه ګنټه ګر پورې اوس کوم بلډینګ سو عام لکه خپل سونه شي
د ډاکټر صمد په خبره وزیر اعلی محمود خان باید د ادارو مشروي او پیښور خار سره تعلق لرونکي پارلماني غړي، د بلدیاتي حکومتونو مشران او انتظامی چارواکي باید د ادارو غړي وي. خو په پیښور پوهنتون کې د آرکیالوجي څانګې استاد ډاکټر ګل رحیم خان وایي چې په صوبه کې وار له مخه د دې آثارو د خوندي ساتلو لپاره ادارې شته، نو باید هغوی له مالي او انتظامی اختیارات ورکړي. او زیاتوی
هغه دی امپاور کی یا د اختیارات هغه کی نو ډېر وخت یو پېښور کی ارکیال دی ډېر زړه دی لیدا چې مختلف سایټ دی کافی ډېر دی او ډېر لږ ځینې پاتې دي. کی
د دې مجوزه ادارې مشر باید صوبي وزیر اعلی، مرستیال مشر باید صوبی چیف سیکرټری او په غړو کې باید پلاننګ، خزانه او بلدیاتو صوبایي سیکرټریان شامل وي. د دې ادارې حیثیت باید یو ځانګړي مقامي حکومت په سیر وي چې ورته به ځانګړي انتظامی او مالی اختیارات ترلاسه وي. تر دا مهال د دې ادارې په اړه یو عادي قانوني مسوده تیار کړل شوې ده.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخزي پتان دی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره بوورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خیبر پختونخوا کې یو نیمه بجې شوې ده. د خبرونو لنډیز د بشیر غواخنه.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن د خپل امریکایي سیال مایک پومپیو او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن سره ملاقات کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو دی خبر تر مخه دواړه په واشنگټن کې پر امنیتی چارو خبرې کوي. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون په پیښور کې یوې خبري غونډه کې و چې حکومت د بهرنی پالیسي سمې کې او په نړۍ کې د یو ذمہوار ملک په حیث کار وکړي. د بکخیلو قوم پرون په بنو کې و مظاهره کړې چې حکومت دې د بنو ایرپورټ یا هوایي میدان د پراخولو وعده پوره کړي خو د دوی د ځمکې پیسې دې ورکړي. په دوی کې یو حاجی شیرولی خان نن مشال لډي سره خبرې کول. د دوی قوم حکومت ته څوارلس کناله ځمکه ورکړي خو حکومت ورسره د مراتو وعدې نه دي پوره کړې. په پاکستان کې د ایران سفیر مهدی هنردوس وایي د دوړ هیوادونو تجارت په تیرو څلورو کلونو کې له شپږ څلوېښت ارب ډالرو څخه یو سل دېرش ارب ډالرو ته رسېدلی دی. هغه پرون په کوټه کې خبرلاندو وویل د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوي حکومت سره د سوداګرۍ پراخول غواړي. د افغانستان په هلمند ولایت کې پرون د 200 خزینه او خونکو یو استادانو ګمارین لپاره په سلګونو میرمنو امتحان ورکړ. د هلمند تعلیم ادارې یا پوهنې ریاست مشر داود شاه سفرین نن مشال ریډیو ته وویل 200 استادان د ټولو ښوونځیو او سکولونو ستونزه نشي پوره کولی خو کوشش کوي چې په قرار قرار دا تشخه پوره کړي. حکومت غواړي شپږ نیم سو نارینه او استادان هم په دندو دغلته وګماري. د انډونیشیا چارواکو نن مطبوعاتو ته وویل چې زلزلې او سونامي ځپلې سولابیسي ټاپو کې له یوې راغورځېدلې کلیسا څخه د ګڼو زده کوونکو مړي راویستلي دي. د چارواکو په خبره دې سره د سپتمبر دېرشمې په زلزله او ورسره طوفان کې د وژل شویو کسانو شمېر 844 ته رسېدلی دی.
اوریدونکو تاسو مشال لیدو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخنه اوریدو. اوس ترته د ځوانانو غږ خبرونه په تکراری توګه وړاندې کوو. دا خبرونه هر اونۍ تاسو ته پر ازم همکار اسرار عالم مومن برابرۍ نور دې چې وورو د ځوانانو غږ.
جلو پنځه سو زول کې
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلي دي شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اسرار عالم مومن سره نیخ پنیغه
د بشال ډیو ځوانانو غږ پرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني لرم چې روغ جوړ بهستې. راځو د خبرونه پر لور لومبه راځو د تچینن پټول نړۍ کې د امن یا سولې ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مانځلو هدف د سولې نظریات پیاوړي کول او د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله بزایی کول یا هغوی تشویقول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خبرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پیښور موږ سره د جنکو د پوهاوی یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي او مشره ګلاله اسماعیل د ټلیفون په کرخه ده او موږ هڅه کوو چې د قلم لار په نامه د سازمان مشر متی الله وسال هغوی سره هم اړیکه ټینګه کړو. هغوی به موږ سره له کابل د ټلیفون په کر کوي. خو ګلاله اسماعیل که ستاسې خوښه وي نو ما یو وړوکی شان رپورټ برابر کړی دی. نو بیا به دا واورو او زه تاسو ته وایم چې دغه راپور د ملګرو ملتونو چې کوم ویب سایټ دی یا ویب پاڼه ده په هغې باندې هغوی یوه لیکنه د نن ورځې په مناسبت سره خپره کړې وه. نو ما هغه ژباړلې. نو راځي چې لومبیا دغه واورو. هر کال د سپتمبر په یوویشتمه ټوله نړۍ کې د امن ورځ مانځل کیږي. د دې ورځې مانځلو هدف د سولې نظریاتو د دې لپاره مبارزه کوونکي پیاوړي کول دي. د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو په 2015 کال کې 10 دایمي پرمختیایي اهداف وټاکل، ځکه چې د دوی په خبره تر هغو نړۍ پر امن نشي کېدلې تر څو چې د دې ټول وګړي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ ونه کړي او دا خبره یقیني نشي چې د دوی حقونه خوندي دي. په دایمي پرمختیایي اهدافو کې غربت، لوږه، بې تعلیمي او داسې نورې مسلې له منځه وړل او ټولو انسانانو ته ټولنیز انصاف او برابري ورکول شامل دي. ملګري ملتونه وایي ټولنه هلا پر امن کېدی شي چې پکې د ټولو لپاره یو شان انصاف وي او ادارې مضبوطې وي. دوی بیا وایي چې پر امن ټولنه هغه وي چېرته چې ښځه او سړی یو شان حقونه ولري. د ملګرو ملتونو عمومي سکرتر انتونیو ګوټرس د نن ورځې په مناسبت سره په خپل پیغام کې ویلي چې ټول انسانان برابر حقونه لري او یو شان د احترام وړ دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې له مخې هر انسان د ژوند کولو، ازادۍ او په امن کې د اوسېدو حق لري او همدا هغه خبرې دي چې په نړۍ کې د ازادۍ، انصاف او سولې بنیاد جوړوي. او د 2013 کال یعنی د نن ورځې د امن نړیوالې ورځ ناره ده د امن حق یا رایټ ټو پیس.
اردن کو تاسو دغه راپور کې واوریدل چې د نن ورځې چې کوم د امن نړیواله ورځ ده د هغې ناره ده رایټ ټو پیس یا د امن حق. نو موږ هم ول ځوانانو سره به پر دغه موضوع پیل کوو چې د دوی څه نظر دی. او په دغه ویبپاڼه کې دا خبره هم راغلې ده چې د خلکو نه دا تپوسل دی چې ستاسو په خیال باندې د امن حق چې کوم دی یا رایټ ټو پیس چې کوم دی څه مطلب دی ستاسو په خیال باندې. نو همدغه به د میلمنو په وړاندې ږدو. موږ سره له پېښور د جینکو د پوهاوي یا اویرګز په نامه د سازمان جوړوونکي ګلالی اسماعیل له چې ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایي په نوم سازمان ورته د مارچ پر 10 نیټه په لندن کې هغه جایزه ورکړې وه کومه چې هغه چاته ورکول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سغدریزي پر ضد مبارزه کوي. ډیره زیاته مننه ګلالی اسماعیل او اوریدونکو ستا سده هم چې موږ سره به له کابل متی الله وسا د ټلیفون په کرخه وي. د سازمان نوم دی د قلم لار او د دوی ناره ده چې قلم سولې ته لار جوړوي. په لومبه راځو موږ ګلالی اسماعیل ته. ګلالی اسماعیل په دغه رپورټ کې ما دغه ذکر نه کړ خو د کومه چې ملګرو ملتونو او پاړه ده نو په هغه کې دا خبر راغلی ده چې نن د دوی چې کومه ناره ده نو هغه د رایټ ټو پیس. نو ودا د خلکو ته پوسلی چې ستاسو په خیال باندې د امن حق یا رایټ ټو پیس نه ستاسو څه مطلب دی؟ نو اړومبه ستاسو نه اپیل کوم چې ستاسو په خیال دې څه مطلب دی؟
ډیره مننه. زما مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې هلته اوس هم جنگ دی. مونږ چې کله د امن خبره کوو نو زمونږ د پاره د امن هغه خواهش ډېر وړوکی، زمونږ ډېر محدود خواهشي امن سره، هغه دای چې بس په معاشره کې د تشدد دی، نوې په معاشره کې تشدګردي دی، نوې په معاشره کې انتها پسندي دی، نوې لکه زمونږ ته دومره غټ غټ ستونزې مخامخ دي چې مونږ هو کله تشدګردي او انتها پسندي ختم شي نو مونږ به هغه ته امن وایو. خو که مونږ په نړۍ کې وګورو چې نړۍ امن څه وینو، په نړۍ کې امن دې ته صرف نیگیټیو پیس یعنی منفی امن ویل کېږي. چې کله زموږ دا خواهشي چې جنگ دي نه، دهشتګردي دي نه، بم دماکي دي نه، انتها پسندي دي نه، یو مثبت امن هغه ته وایي چې الته خوشحالي هم وي، الته خلک په خوشحالي باندې ژوند تیروي، الته ښځه او سړی برابر وي، الته هر انسان ته د انساني حق ملاوي وي، الته خلک ژوند لکه د ژوند په شان تیرولی شي. امن به صرف دا نه وي چې دهشتګردي دي نه وي یا بم دماکي دي نه یا ټارګټ کلینګ دي نه یا خلک دې رکیږي نه، بلکې امن به دای چې الته خلک ژوند په خوشحالي تیرولی شي. الته موسیقي، الته شاعري، الته لیک وي، الته ادب وي، الته ډراما وي، تھیټر وي، لکه خلک په خوشحالي باندې ژوند تیرولی شي. او بیا د یو جنۍ او د یو ښځه په حیثیت باندې خو به زما لپاره امن هغه رځي چې کله خوځه ته هم ازادي سره د ژوند تیرولو حق حاصلي، هغه په غلامي کې نه اوسېږي، هغه د تعلیم حق ورته حاصلي، د روزګار حق ورته حاصلي، د لبو کولو حق ورته حاصلي، د کار کولو حق ورته حاصلي.
ګلالی اسماعیل اوس په دې تراشو چې تاسو خپل باندې څه کوي د امن لپاره، دغه کم د امن اقسام چې تاسو یاد کړل یا امن په مختلفو شکلونو کې د تاسو ویلي، نو دغه لپاره تاسو خپل باندې څه کوي، ستاسو سازمان څه کوي او څه کړی دی؟
نو زمونږ زما زه چې کوم کار کوم هغه ځوانانو سره دی چې هغې کې د انتها پسندي سوچ ختم هم کړلی شم، او چې کوم ځوانانو کې د امن دپاره کار کولو خواهش دی هغوی ټول را یوځای کړم، او بیا مونږ چې یوځای د امن دپاره د انتها پسندي د سوچ ختمې دپاره کار وکړو. ما چې کوم د خپل تنظیم لاندې مونږ یو نیټورک د ځوانانو جوړ کړ په 2009 کې، چې کله په سوات کې طالبانایزیشن ډېر زیات شو، سوات د طالبانو په قبضه کې تللی و، په هغه ټایم کې مونږ دا نیټورک جوړ کړ د ځوانانو، مونږ له یوت پیس نیټورک کې خودو په دې کې مونږ هغه ځوانان راجمع کړل چې کوم د امن خواهش لري، چې کوم کار کول غوښتل. هغه لپاره به مونږ تربیتی پروګرامونه اورګنایز کوو، لکه ورکشاپ ورسره کوو، سټڈی سرکل ول سره کوو، انټر فیت هارمونی ورته مونږ وایو، یعنی مونږ یو ځای چې کوم ځوانان یو په دې ګروپ کې دننه مونږ کوشش کوو چې په دې وطن کې کومه تنوع ده، کومه ډایورسټی ده، هغې باندې ځان پوه کړو. نو په هغې کې مونږ د شاعري پروګرامونه هم کوو، پای کې مونږ چرچ ته هم تللیو، پای کې مونږ د مندر ته هم تللیو، ګردواره ته هم پکې لاړ شو، چې کوم ځوانان دلته اوسي ټول سره مونږ خپلې رابطې جوړې کړو. خو مقصد زما دا زموږ دا دی، مونږ سره په دې ګروپ کې مونږ تقریبا 500 نه زیات ځوانان مونږ سره په دې ګروپ کې شامل دي، او دا 500 ځوانان چې کوم دي دی اوس پورې د نور لس زره ځوانانو ته ځان رسولې دي، او د دې د امن د تعلیمي پروګرامونو میشه جوړ کړي دي.
سما پر دې به هم تاسو سره خبرې وکړو. تاسو د تنوع خبره وکړه چې دغه کوم ډایورس سټی ده په دغه سیمه کې، باید چې په دغه ځوانان پوه شي. پر دغه به هم تاسو سره خبرې کوو، پر دې به هم خبرې کوو چې تاسو خدا دومره کارونه کوي، خو چې تاسو په وړاندې خندونه بیا څه دي. ویسا صاحب یو واری بیا موږ ته ټلیفون په کرخه راغلی دی. ویسا که تاسو زمونږ خبرې اوري، دوی موږ ته د کابل نه د ټلیفون په کرخه دي. نو زما لومړی پوښتنه ستاسو نه دغه چې ستاسو په خیال باندې امن څه ته ویل کېږي، یو دې لپاره ستاسو سازمان د قلم لار بیا څه کار کړی دی؟
افغانستان کې افغان قوم اوسی د کملیش کال پر مور جګړه روانه، او د جګړې په نامی قانون ماتول سرزوری د دې ټول لامل نامی یا ټول مشکل دی. یعنی دا هر څه چې اوس روان دي، موږ اقتصاد خراب، موږ کې جګړه روانه، موږ کې هر څه د نړۍ څخه وروسته پاتې یو، د دې لامل نامی جګړه او ټول مشکل دی. افغانستان کې چې د قلملار په نوم بنسټ د همدې لپاره کار کوو چې افغان ماشومانو ته، افغان بچیانو ته د ښوونځي د تعلیم زمینه برابره کړو. هدف مو همدا دی چې تعلیم خپله سوله راولي، کله چې زموږ قوم، زموږ خلک، زموږ ولس باسواده کېږي، هغوی د سولې، د امن په اهمیت پوهېږي، دوی بیا جګړې ته نه دي، او نه بیا هغه دښمن چې دلته شوم اهداف لري او زموږ قوم، زموږ سیم، زموږ خلک د یو نوم په بل نوم جنګوي د خپلو شخصي اهدافو لپاره، هغوی بیا جګړې ته نه دي. د همدې لپاره موږ همدغه شعار چې تعلیم سوله راولي، تعلیم د سولې لاره ده، تعلیم د امن لاره ده، د همدې لپاره کار کوو. هره ورځ د ولسونو سره، د قومي مشرانو سره، د سپینږیرو، ملایانو، ځوانانو سره دغه نه کاله لس کاله مجلسونه کوو. په جنګي سیمو کې هم خلک تعلیم ته رابولو چې هغوی د دې په اهمیت وکړو، ترڅو چې دلته امن راشي، سوله راشي.
زه ګورم په فیسبوک باندې ستاسو دغه تصویران ګورم، ستاسو ویډیوګانې ګورم، تاسو کله کندهار کې استې، کله د افغانستان په یو برخه کې، کله بل برخه کې، هلته کې ماشومانو ته کتابونه ورکوي، هلته کې لایبرری تاسو جوړوي، نو دا څومره ګران کار دی؟ ستاسو په وړاندې څه خنډونه دي؟
کله یو جنګي سیمې ته دی، هلته جګړه روان وي، پر لارې بندې وي، کله مین الوتی وي، یعنې څو ځله زموږ د موټرو کاروان مخته، زموږ د ملګرو مخته، او بله خپله شخصا د افغانستان ته روډ دي شو، باید څنګه څو ځله تللی یم. بیا زموږ ډېر کار په جنګي سیمو او په ناامنو سیمو کې، هغه سیمې چې د ښار څخه نه مرکزونو ته خلیلي دي او محرومې دي، هغوی ته د تعلیم زمینه نه ده مساعده شوې. هلته اسمان جګړه هم ډېره وي، څو تنه مې یعنی مهم الوتي، څو تنه بمبار کړل، څو تنه نور څه مشکلات وي. کله مخالفین هم دا فکر کوي چې دا دولت سره جوړ دي، دولت دا فکر کوي چې مخالفین سره جوړ دي،
ګلالی اسماعیل تاسو راځم، تاسو د مت الله ویسا خبرې واورېدې، دوی په څومره سختو کې دغه د خپلې مبارزې ته دوام ورکړ، دوی ډېرې ویډیوګانې ما کتلې هم دي، نو څه ګوري چې پښتون ځوان څومره لیواله دی، او په خاص توګه هغه خلک چې اوس تاسو خبرې اوري هغوی ښه په امن کې دي، او آیا هغوی بیا هم خپلې لوڼه سکولونو ته نه لېږي، او د مت الله ویسا غوند په څېر او دغه رنګ ستاسو په څېر پیغله ځوانان ګرځي دغه سختو حالاتو سره مشکلاتو سره مخ کیږي، او خلکو ته چې بچي سکولونو ته تعلیمي ادارو ته ولېږي، څه وایي تاسو؟
دا د ډېر افسوس خبره ده چې په داسې سیمه کې چې چېرته جنگ دی هلته د مت الله په شانتې روریان زموږ لګي او هغوی د تعلیم پیغام کوڅه په کوڅه باندې خورئ، او بیا داسې ځایونه دي چې چېرته د امن دومره بد صورت حال نه دی، خو هلته هم خلک لوڼه سکول ته نه لېږي، ځکه چې هغه ته زما په خیال دا یاره وي که جنۍ زیات کړي او جنۍ زیات تعلیم وکړو نو پته نه شي چې څه چل به وشي هغه جنۍ ته، حالانکه چې یو جنۍ کله زیاده تعلیم یافته شي نو مونږ دا کتلي دي او دا ثابته شوې ده، تحقیق نه هم ثابته شوې ده، د مثالونو هم دا ثابته ده چې کله یو جنۍ تعلیم وکړي نو هغه خپل هم په ژوند کې ترقی وکړي، د هغې ټول کور والے هم ترقی وکړي، د هغې بوجه باندې د کور والے ژوند هم ښه شي، دا غي دراتون کې ماشومان ژوند هم خوشي، او دا غي د پوره کلی ژوند ورسره ښه کیږي چې کله یو جنې تعلیم وکړي. بل دا ترقی چې کم ده نن سبا چې موږ خو باغې معاشره کې اوسنو سیګو کنه، چې کومه یو قبایلي معاشره یا نه موږ په ځنګلونو کې اوسېږو، نن چې موږ کم دور کې اوسېږو هغه کې تعلیم ډېر زیات ضرورت ہے نن دور کے، نو کبدی کی خزہ خو نیم آبادی تا، نو چھ خزہ نہ تعلیم حاصل ای او نہ اگر روزگار کئی، اگر معاشرے ترقی سے اگر یو کردار نہ ادا کئی تو پورا یو قوم اور پورا ملک شاد پاتی کی گیزہ کچھ اگر نیم آبادی تا سو فکور کے بند کڑی کاغذ تعلیم نہ کئی اور کاغذ روزگار نہ کئی، نو دا پورا دا قوم جان سے رضیاتے کئی، مونگا گرو مونگا جاڑو چھ مونگا غریبانان مونگا بغربت کرسی کو خوبیا مونگ دیتا نو گرو چھ مونگا غریبانان کئیو یا کز مونگا ترقی سے مونگا نشتن داغی وجہ دا دا چې پوره نیمه په نیمه آبادی مونږه د بنیادی حقوق نه بند ساتلې ده، مونږ په دې باندې خپه کیږو چې کله که مونږ وګورو چې زموږ د حقوقو خلاف ورزي سو کوي، لکه د یو قوم په حیثیت قوم چې مونږ سره زیاتی کیږي نو مونږ به خپه کیږو، خو چې کله مونږ خپل قوم کې دننه کم کمزور تب کر آگے سر زیادہ کو بیا مونگ تاغ نخ کاری کی لکه خزا کمزور تب کر آگے کی سر مونگ زیادہ کو آگا بیا مونگ دنخ کاری کی خو کپا پاکستان با بجٹ کی مثال کی طور باندی خبر پختونخوا تا کم بجٹ ملاو شی کم پیسے ملاو شی بیا بے مونگ خپکی گو جی دولی کم پیسے ملاو شی خو کو مونگ خوزو تا پیسے کمے کو مونگ خوز تا سہولیات کم کو بیا مونگ تاغ نخ کاری کی
سمع دیر زیادہ مرنا تا سی دوانو مل منو سرا نوری ہم خبری کوما خو کساسی خو خویل لکی با یو سندر و رو دامن سندر دا
خلکو منی سے جوندن تا ٹھوپک منی سے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دار سخپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے جوان خپل دے خپل 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 دے جوان 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 خپل دے خپل 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 دے جوان خپل دے جوان خپل دے آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاشنی ول سرپ نک رزوے دے ناوے سپین مڑ ون خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکا غنم کے دیگی گوشتر لکا گانے سر راتا و منڈا لکه گانے سر راتا و منڈا لکه ناوے نرا روان شیرا لکه یو خوب گانے ہم دا سے بنف بنف کو لائے دائے جون 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 خو 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 لائے دائے یہ خلقو 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 منی سے جوان دن تا ٹوپک منی سے
تو مشال ځوانان غږ خبرونه ته غوږ استي. نن پر دې خبرې کوو چې ټولنه کې د امن یا سولې ورځ مازل کیږي، او موږ سره په فیسبوک باندې هیله احمد زئی او دغه راز جاوید صافی، وحید حکمل، عزیز الرحمان، غنی احسان، صفت خان ملنګ، مجید خان او نعمت الله زمان، دا ټول و چې سوله ډېره ښه ده او باید چې سوله راشي. خو دوی پر دې لیکل لري کړي چې دغه سوله به څنګه راځي او د دې لپاره باید دوی څه وکړي. اوریدونکو، د دې ورځې مانځلو هدف او د سولې نظریات پیاوړي کول، د دې لپاره د مبارزه کوونکو حوصله افزایي کول یا هغوی تشویق کول دي. نو د نن ورځې په ځوانانو غږ خپرونه کې هم موږ سره داسې ځوانان دي چې د سولې لپاره کار کوي. له پېښوره موږ سره د جینکو د پوهاوي یا اویر ګرلز په نامه د سازمان جوړونکي ګلالۍ اسماعیل ده، او همدغه راز له کابله موږ سره متی الله وسا د ټلیفون په کرخه دی، د ده د سازمانونو دی د قلم لار. له دې دواړو مېلمنو سره خبرې کوو. تاسو هم کولی شئ چې موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ د ټلیفون د لارې او همدغه راز د سکایپ د لارې او د فیسبوک د لارې. ستاسو دواړو مېلمنو ډېره زیاته مننه. او وسا صاحب، تاسو سره زما تاسو وختي د خپلو مشکلاتو خبره وکړه چې داسې مشکلات ستاسو پر وړاندې باندې. اوس دې ته راځو چې ستاسو دغه کومه مبارزه چې ده، آیا د هغې څه امپیکټ یا د هغې څه اغیزه هم مخې ته راځي که نه؟
دا چې په افغانستان کې کار کول ډېر ستونزمن دی، او بیا په جنګي سیمه کې په هغه سیمه کې چې هلته جګړه حاکمه ده، هلته هره ورځ مشکلات سره له خمسي سره مخ کېږي. خو یو شی چې هېڅ وخت دا کار نه وایي کړی او دا خپل کار پرېږدو، هغه دا دی چې هره ورځ موږ یو لښکر روانه لرو په مسکې نتیجې سره کېږي.
ګلالۍ اسماعیل، تاسو سره زما تاسو وختي خبره وکړه د ډایورسټی او د تنوع خبره تاسو وکړه په دغه ټولنه کې. تاسو چې باید په دې ځوانان پوه شي که دغه لږ وضاحت وکړي مننه به وي.
بالکل، زمونږ میډیا ته یا تعلیمي نظام ته که مونږ وګورو، نو هغه یو داسې تصور زمونږ ځوانانو ته ورکوي چې پاکستان کې صرف هم هغوی او د هغوی په شانتې ځوانان ملک دی. دا لکه دا صرف د یو خاص قسم مسلمانانو چې کوم سنی یا وهابي مسلمانان دي، دا د هغوی ملک دی او د هغوی نه علاوه په دې وطن کې نور خلق نشته. یا د هغوی ورسره انټریکشن ورسره نه کېږي. داسې موقع زمونږ کلچر کې زمونږ په ملک کې نه چې هغوی ته موقع ملاو شي چې هغوی هم په خپل معاشره کې دننه نور ځوانان سره ملاو شي. مونږ چې کوم د یوت پیس نتورک چې کوم ځوانان تربیت اخلي د پیس بلډینګ باندې، امن راوستلو باندې، نو هغوی کې یو کار دا ورسره مونږ کوو چې هغوی مونږ کومه تنوع موجوده ده، مذهبي لحاظ سره هم او اتنیک لحاظ سره هم کومه تنوع موجوده ده، کلچر لحاظ سره کومه تنوع موجوده ده، هغه سره راښکاره کوو ورته. یعنی چرچ ته بوزو، کریسمس وی، هغه سره چې کوم مسیحي ځوانانی هغه سره یو ځای ته ومانځي، دا شندې مندر ته لاړ شي، نو هغې باره کې معلومات واخلي چې دلته هندوان اوسېږي، هندوان دلته څنګه ژوند تېروي، د هغې څه ستونزې وي یا د هغې
خو به داسې خلک نه وي چې تاسو چې دا د مذهبي پلوه یو ښه کار نه دی، نو هغوی ته به څه ځواب ورکوي؟
داسې اوسه پورې داسې نه دي شوي. چې مونږ کله هم کړی دی داسې پروګرامونه، مونږ کله هم کړی دي ځوانانو سره، نو د ځوانانو همیشه ډېر مثبت جواب وي. هغې دې باندې ډېر خوشحاله شي چې هغې ته دا پته لګېږي چې د هغې په شانتې دلته نور څومره ځوانان دي، د هغې د ژوند ستونزې څه دي، هغې ژوند څنګه تېروي. هغه هم مونږ چې کله لومړي ځل مونږ شروع کوو، مونږ په سوات کې کړی وو، او هغه مونږ داسې نه وکړي چې مونږ یو مذهبي ځای ته تللي وو. شروع مونږ د مشاعرې نه کړی وه، مونږ مشاعره اور پای مشاعری کې مونږه د هر مذهب نه خلق راغوختل، شاعران راغوختل، او دا شانتي چې کوم اوریدونکو غوهم د هر مذهب نه راغوختل. زمون ځوانان مو تداوی چې کله مونږ راځو دې مشاعرې ته مونږ دا سوچ کول چې مونږ به په فرق باندې کولای شو چې دا هندو دی دا عیسائی دی دا مسلمان دی. خو چې مونږ کمرې ته راغلو مونږ وکتل مونږ خو فرق نه شو کولای. مونږ غټول هم یو شانتي وو, زمونږ ژبه یو شانتي وه, زمونږ شاعري یو شانتي وه تقریبا. نو د دې نه چې مونږ دومره یو شانتي یو, زمونږ کلتور یو شانتي, ژبه یو شانتي, دا په مونږ کې دومره یووالی دی, بیا ولې نفرتونه مونږ ته خول شوي دي؟ او څه ځوانانو ته خدای علم هم نه وي نو ورته چې زمونږ په معاشره کې د هغې نه علاوه دومره تنوع شته, دومره مذهبي یا اتنیک تنوع شته, دا هغه یو همیشه ډېر مثبت جواب راغلی. او دا هغې نه پس ځوانان چې کوم دی نو زیات حساس شو چې کوم مسلې راځي زمونږ په وطن کې, هغه خلکو چې کوم مسلمانان نه ته کوم مسلې راځي یا چې کوم مختلف اتنیک ډایورسټي, دا د هغې پاره کې زیات حساس شي. دا هغې همیشه مثبت اثر راغلی دی چې کوم ځوانان دې پروګرامونو کې نه ناست شوي, دا هغې طرف نه ضرور داسې کېږي, یا چې کوم خلک دې پروګرامونو کې خپل نه ناست شوي, دا هغې طرف نه یو نیگیټیو پروپاګاندا راځي, یا هغې ته داسې ښکاریږي چې مونږ څه غلط کار کوو په دې, یا مونږ څه وسترنایز کوو د خپل معاشره یا د خپل کلتور نه مونږ ځو. خو چې کوم کس پروګرام کې دننه ناست شوی نو هغې نه به تاسو کله منفي خبره وانه روي.
ویسا صاحب یو وری بیا موږ ته د ټلیفون په کرخه راغلی مطیع الله. ویسا صاحب ډېر زیات وبخښئ, ستاسې ټلیفون کې څه ستونزه ده په مخه باندې ډراپ کیږي. خو اخري پښتنه به ستاسې نم دغه وي چې اوس ستاسو څه پروګرام دی, او کوم ځوانان چې دا وخت تاسو اوري هغوی څه کولی شي د امن لپاره؟
موږ خو خپل همدغه خاص نه کال پر ځاکار ډول د افغانستان په ټولو برخو کې مخته وو. همدا کار به همداسې دوامدار وي, او دا خو د ژوند تر اخري سلګۍ پورې همداسې روان وي, تر څو چې د افغانستان هر افغان پښتون بچی ته د تعلیم د زده کړو نجلۍ یو هلک ته زمینه برابروو, او تعلیم خپل رسول امن لپاره کار کړي. او پاتې شو د ځوانانو سوله یوازې په بهرنیانو سره, سوله یوازې افغان دولت سره, په دولتونو سره نه راځي. سوله یوازې ولسونه کولای شي, تر څو چې ولسونه په یو ملي اجماع سره, قومي مشران, نجلۍ, ځوانان ټول راونه وځي, او هر هغه څوک چې دغه خاوره کې خلک وژني یا ټوپک را اخیستي د هغوی پر ضد باندې ونه درېږي, له ټوپک سره نفقت او کرکه پیدا نه شي, تر هغه بېرته سوله نه شي راتلای. یعنې سوله یوازې په مشرانو, په سپین ږیري, په ولسونو, په ملتونو سره راتلای شي, چې موږ د کور په کور, کلی په کلی باندې ګرځو په شعار سره نه, په هدف سره, تر څو که موږ دغه جګړه پای ته رسول غواړو, تر څو دلته موږ یو امن غواړو, تر څو دلته هر ماشوم ښوونځي ته روان وي, تر څو دلته موږ هم یو سیار ژوند ولرو, د نړۍ د نورو قومونو رقم ژوند ولرو, نور له دغه تاریخي نه دغه جهانت نه دغه جګړې څخه ځان خلاص کړو. هغه داري چې موږ ملي اجماع ولرو بدون له دولته, ځکه دولت که سوله راوستلی دغه اتلس کاله دولت څومره خواري وکړي, څومره پیسې مصرف کړي, څومره پالیسیانو میکانیزم وخواري, حل لار نه وه, او هغوی تر اوسه پورې ناکامه دي. یوازې ولسونه کولای شي, په هغه کې قومي مشران او ځوانان, په ځوانانو مو مرغ داري د سولې لپاره, له خپل کلي, له خپله کوره یې راشو, چې هر هغه څوک چې جګړه غواړي, له جګړې څخه نفرت وکړي, هېڅ څوک دېته نور پرېنه وي چې موږ بچان ووژني, موږ ښوونځي وران کړي, موږ کونه وران کړي, موږ سړکونه وران کړي, تر څو موږ دلته امن او سوله دایم شي, او موږ د نړۍ رقم خوشحاله او خوشحال ژوند ولرو.
ډېره زیاته مننه ستاسې دواړو مېلمنو نه, ګلالی اسماعیل ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه, او مطیع الله ویسا صاحب ستاسې نه هم ډېره زیاته مننه. تاسو موږ سره پروگرام کې برخه واخیسته, یو جهان منه ستاسو نه خو وختونه تاسو ته اوریدونکو دا موږ سره دوا میلمانه له پیښور موږ سره د جنکو د پوهوی اویر گرلز په نامه د سازمان جوړونکو مشره ګلالی اسماعیل وا, او هم د غراز له کابل موږ سره مطیع الله ویسا د ټلیفون پکړ خو هم د سره ځوانانو غږ خبرونه هم پاتې رسیږي. خپل کوربا اسلام محمد ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے, کلک پخ پلازم کا ودرے دے اسمان بشے, بلس جانا کنو دٹولو لس جانا بشے, بلس جانا کنو دٹولو لس جانا بشے, جانا 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 ون
پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناستے پا وسے کپاسے دے روان بشے تنہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے بزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے پیاری دن شی پٹا ولے چراغان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے ولس جانان کنو دا ٹولو لس جانان بشے جانان 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 جانان
کغواڑی پخوندی توگا د مشال لڑیو خبرونو ته لاسرسی ولری او ل ویډیو آډیو لیکلی راپورونو او تصویرونو خوند واخلی نو د مشال لڑیو موبایل ایپ ڈاونلوډ کړئ د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي
دلته د خپل خوښې راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ